د ازادي راډیو د لسو بجو په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په خبري برخه کې مو د افغانستان په شمال کې د انتخاباتو د خپلواک میسون له اندېښنو خبره وو چې یو شمېر اعتراض کوونکو د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د دغه کمیسون دفترونه تړلي دي. تر هر څه مخکې خبرونه. د جوزجان په مرکز کې اعتراضونه اعدام لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به بیړنۍ غونډه وکړي او په پاکستان کې په 2014 کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه روان دي. د دې اعتراضونو 12 ده. د شبرغان له شاره د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې اکثریت دوکانونه تړلي دي او د خوراکي موادو بیې زیات شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر په دغه ښار کې تړلی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم، د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دوی بله غوښتنه دا ده چې جنرال دوستوم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې خپل هیواد ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د قیصار ولسوالي امنیه قمندان و، وروسته تر هغه زنداني شو چې یو شمېر کسان یې په مرګ تهدید کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. یو شمېر اعتراض کوونکو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی په بلخ، تخار، بادغیس، جوزجان، سرپل او فاریاب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د شویدو او سیل له امله ورک شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه چې دوی ښځې او څلور نارینه دي لا درکه شوي او تر اوسه یې څرک نه دی موندل شوی او جسدونه هم پلاس نه دي راخلي. زموږ وروستي معلومات دا دي چې سیل دوه مسافر وړونکي موټر هم ورسره وړي دي. د پنجشنبې په شپه د پنجشیر په خنج ولسوالۍ کې د سیل او غره د شویدو له امله لږ تر لږه 1500 کورونه تخریب شول. سیاس وویل چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو ږغ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی.
د کابل عامې مېرمنې وې، هغوی راغلي وې، دغه لیک یې په ګډه لیکلی و. په لیک کې یو ډول ګواښ کړی و که چیرې پاکستاني مېرمنې د جګړې په کنټرول کې برخه وانخلي او د سولې په راته کې برخه وانخلي، لیرې نه ده چې دغه حالت چې اوس پر افغان مېرمنو دی همدا حالت به د پاکستان مېرمنو ته هم رسېږي او هغوی به هم له دغه حالت څخه برخمنه کېږي.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نېټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت ته دوام ورکړي. په پاکستان کې په 2014 کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي او تر 230 ډېر ټپیان شوي دي. یوه 14 د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکې وژل شوي او تر 200 زیات پکې زخمیان شوي دي. راپورونه وایي چې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی او د مړ یو شمېر شایي زیات شي. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرام خان دورانی پر موټر چاودنه وشوه. دورانی له چاودنې ژوندی وتلی خو 15 تنه په دې پیشه کې وژل شوي او تر 20 زیات زخمیان شوي دي. د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یو جګپوړي سلاحکار د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنګټن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران دې له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي وویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاحکار زیاته کړه چې سوریې ته ایراني ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږې کوي. ولایتي د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یو ورځ وروسته تر دې چې پوتین د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کتنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین څخه وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریه خپل ځواکونه وباسي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په هلسنکي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال د داسې موافقې د ترلاسه کولو هڅه وکړي چې په سوریه کې ایراني ځواکونه د اسرائیل له سرحدونو لرې شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکونکې مرحلې ته رسیدلې. ټاکل شوې چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام پر سر مسابقه وکړي، خو بل مسابقه سبا د فائنل ده چې د فرانسې او د کروشیا د لوبډلو ترمنځ به ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اندېښنې در سره شریکوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د خپل فعالیت په اړه اندېښنه لري چې پرون هم په بلخ کې د دې ادارې د دفتر مخې ته مظاهره چانو غونډه کړې وه او انتخاباتي کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر د دفتر د تړلو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور معلومات هم در سره شریکو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پر ټولو خلکو شغ وکړ چې د خپل سیاسي اعتراض څرګندوندو لپاره دي د انتخاباتو په څیر ملي پروسې ته له زیان رسولو ډډه وکړي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زی ترکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د سیاسي ناکراریو د زیاتېدو له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراضي مظاهرو له امله د شمال په څلورو ولایتونو کې د دوی دفترونه تړل شوي دي. دی وایي مظاهره او تحسن د خلکو قانوني حق دی. د قانون په چوکاټ کې ولسونه حق لري چې مظاهره وکړي، خو زموږ د دفتر بندول هیڅ ډول قانوني توجیه نه لري. موږ پر حکومت غږ کوو چې زموږ د دفترونو امنیت ونیسي، ځکه دا یې وظیفه ده، او حکومت باید اجازه ورنه کړي چې دې انتخاباتي روان ته چې موږ اوس منځ ته رسېدلي یو زیان پېښ سي. یو شمېر خلک له څو ورځو راهیسې په بلخ، فاریاب، سمنګان او ځینې نورو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان او د جنبش ګوند غړي نظام الدین قیصاري د توقیف پر ضد مظاهره کوي. په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي راډیو ته پرنو ویل چې د قیصاري پلویانو اعتراض کوونکو یې پرون کارکوونکو ته اجازه ورنکړه چې خپلو دفترونو ته تګ راتګ وکړي. په مزار شریف کې یو شمېر مظاهره چیانو چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د قیصاري د ازادي نارې وهلې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه بند کړه. د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره چیانو له حکومت غوښتنه کوله چې قیصاري له توقیفه خوشی کړي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري له قانون د سرغړونې او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او د تیرونو لپاره کابل ته بیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي چې د کمیسیون د رهبرۍ پلاوی بنن بیړنۍ غونډه وکړي او په شمال کې د دې ادارې د دفترونو د تړل کېدو په اړه بیا خپل رسمي دریځ اعلان کړي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په ټاکنو کې د خلکو د زیات ګډون لپاره په شلو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر یوه اونۍ نور هم تمدید کړ.
په مزار شریف کې له څلور ورځو راهیسې یو شمېر کسان له حکومت غواړي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. جنرال دوستم په ترکیه کې اوسي. اعتراض کوونکو پرون په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ. په دې اړه به په سیمه کې له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه واورو چې نن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړلی دی که پرانیستل شوی.
تیر ورځ په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پلویانو او همدارنګه د نظام الدین قیصاري هوادارانو په بلخ ولایت کې یو اعتراضي غونډه درلوده. د بلخ د ټاکنو خپلواکي سیمه ته راټول شول او غوښتنه یې دا وه چې کمیسیون باید خپل فعالیت بند کړي. له تیرې ورځې راهیسې چې موږ کوم تماسونه د په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره درلودلې، کمیسیون خپل فعالیت بند کړی دی او نن هم ترجمه کمیسیون دروازه د کارکونکو پر مخ بند ده او لا یې هم فعالیت نه دی شروع کړی.
د کمیسون دفتر یوازې په مزار شریف کې تړلی دی او کنه په ولسوالیو کې هم د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلي؟
د کومې خبرې چې موږ په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد حیاتی سره درلودلې، دوی ویل چې په ولسوالیانو کې فعالیت له مرکز څخه اداره کیږي. نو دلیل همدا دی چې په ځینو ولسوالیو کې هم د دوی فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی او هغه ډول چې پخوا تر سره کېده پکې ځنډ راغلی.
د کمیسیون چارواکو تاسو ته ویلي چې دوی به دا ستونزه څرنګه هواروي؟ کابل ته به انتظار وي او کنه دوی به په خپل هم هڅه کوي؟
له تیرې ورځې رئیس د کمیسیون چارواکو کوم خبر وسره درلود، دوی ویل چې له امنیتي چارواکو همدارنګه د بلخ له ملکي چارواکو سره په کراتو غونډې جوړې کړې دي او په هڅه کې دي چې دا ستونزه رامنځته شوې ستونزه له مسلمتامیزې لارې حل کړي او هر څه ژر باید خپل فعالیت بېرته له سره ونیسي.
د کومو کسانو چې اعتراض کوو د دوی شمېر تقریبا څومره وو چې پرون د مظاهرې په شکل د کمیسیون د دفتر مخې ته راغونډ شوي وو؟
د دوی شمېر سلګونو کسانو ته رسېده.
له مجيب الرحمن حبيب زي څخه په مننه و موریدل چې په مزار شریف کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر نن هم تړل دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې سندرې اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي. دغو چاپي خبرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل شاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ناټو د سرمشریزي او افغانستان سره دغه سازمان د نویو ژمنو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنیدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د ناټو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور د دغه هیواد په امنیتي وضعیت پورې تړلې خبره ده. په ورځپاڼه کې راغلي چې د ناټو په کلنۍ سرمشریزه کې چې په بروکسل کې جوړه شوه، یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا، په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هدف د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار وشو. ورځپاڼې د ناټو د عمومي سرمنشي په حواله لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره به تر 2040 میلادي کال پورې مالی مرستې کیږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د افغان ځواکونو روزل مهم دي، خو ناټو باید په دغه هیواد کې د جګړې د دوام پر ځای د جګړې د ختمېدو په اړه فکر وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي اوازې دي چې دوستم به په لنډو ورځو کې هیواد ته راستون شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغانستان ته د دوستم د راستنېدو امکان هغه مهال ډیر شو چې د دې قومندان د حکومت لخوا ونیول شو چې د جنرال دوستم د پلویانو تند غبرګونونه راوپارول. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم د ترکیې د ولسمشر د تحلیف د مراسمو په څنډه کې له ښاغلي دوستم سره کتلي دي، چې د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت په کور دننه د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی، کوم چې په خپله ولسمشر یې لامل دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې جنرال دوستم په داسې حال کې هیواد ته راستنیږي چې ټول شمال د ازبکانو او ترک تبارانو د راپورته کېدو او بلوا شاهد دی. خو منګر ورځپاڼې بیا جنرال دوستم ته د یو شمېر نږدې کسانو په حواله لیکلي چې د نوموړي د راستنېدو وخت نه دی معلوم. ورځپاڼې د بشیر احمد تینج په حواله لیکلي چې د دوستم د راستنېدو وخت لا نه دی معلوم، خو په خبره دوی خپلې غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ